دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. پاکستان کې په زور بې درکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن وایي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور سلور دیرش کسان بې درکه شوي دي، چې ورسره په عمل کې د بې درکه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او 6800 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په اولسي ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي، او یره یې سرګند کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډونالډ ټرمپ صحت په ښه کېدو دی، او د ارمینیا او آذربایجان د پوست ترمنځ د نګورنو کاراباخ په سر شروع شوی جګړه هم هغه سره روانه ده، او د ارمینیایي نسل د غسیمه کې جګړې زور نیولې دي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې په زور بې درکه کړل شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن وایي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور سلور دیرش کسان بې درکه شوي دي، چې ورسره په ملک کې د بې درکه شوو کسانو ټول شمیره 6500 او 6800 ته رسیدلې. د کمیشن لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په 2018 مقدمو باندې دا وخت کار روان دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر من الله د اکتوبر په 2 منیټه د بدرکه کسانو د یو مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي دا د شرم خبره ده چې کله د یو کورنۍ څوک بدرکه شي او ریاست وایي چې هغه یې نه دی پورته کړی. د بدرکه خلکو معلومولو لپاره جوړې نړیواله ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جورستس په وړاندې ورځو کې ویلو چې په پاکستان کې په زور د بدرکه شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ کمیشن د بدرکې په پیښو کې د ککړ عناصر په معلومولو او په خپل احکاماتو باندې عمل باوري کولو کې ناکام شوی دی. پاکستان کې بلوچستان او د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګوي چې ریاستی ادارې د زرګونو پښمیره کې د خلکو په بدرکه کولو کې ککړ دي، خو ریاستی ادارې همیشه د غاتورونه ردوي. پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو د اتحاد مشر ټاکلی شوی. د مولانا فضل الرحمن د مشرۍ فیصله 13 ورځ د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په نوم حکومت مخالف سیاسي تحریک د ویډیو د لارې په یو غونډه کې شوی. د ریپورټونو تر مخه د پی ډی ایم په پرونی غونډه کې د فضل الرحمن د مشرۍ لپاره نوم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ورکړو، او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری یې تایید کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د تشدد د لارې خپل اهداف نشي ترلاسه کولی، او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ کړی چې تشدد پرېږدي او د خبرو اترو د لارې د ملک د ټولو مسلو حل راوباسي. اشرف غنی د شنبې یا خالی په ورځ د خپل حکومتي پلاوي سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایت پکتیکا ته تللی و، او هلته یې د چارواکو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي د طالبانو اولادونو ته د زده کړو او تنلارو او مشرانو ته په عزت سره ژوند برابرول د ریاست سیمواری ده. صدر اشرف غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د خالی په ورځ د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالۍ په مرکز غنی خیلو کې د ولسوالۍ دفتر مخې ته د موټر بمې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او خوشا سلویخت کسان پکې جوبل شوي دي. اخوا پایتخت کابل کې نن 2 چاودنې شوي. اولنۍ چاودنه د بګرامیو ولسوالۍ سره نږدې سیمه کې شوي چې پکې 2 سارنوالان وژل شوي دي، او بل چاودنه د کابل خار د رحمان بابا مینې سره نږدې شوي چې پکې 1 کس وژل شوي. د دواړو حملو ذمواري تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په سر نه ده اخیستې. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 6 کسان مړ شوي، چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6500 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس نه ځان بچ کولو او د دې خورېدو مخنیوي لپاره په اولسي ځایونو کې د مخ پټولو ماسکونه اچوي، او یره یې سرګند کړی چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره د کورونا وایرس په پیښو کې یو ځل بیا زیاتوالی راتلی شي. دلته په امریکا کې وایټ هاوس وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر شوی صدر ډانلډ ټرمپ صحت په ښه کېدو دی، خو په مکمله توګه ښه نه دی. ډاکټران وایي چې صدر ټرمپ اوس هم د څارنې لاندې دی او هر ورځ یې ټیسټونه کوي. صدر ټرمپ تیره ورځ په میریلند کې د یو پوځي هسپتال نه په لنډه ویډیو کې ویلو چې هغه په ښه کېدو دی او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به بیرته خپلې ذمواری شروع کړي. د تیرې جمعې په ورځ صدر ټرمپ او د نوموړي میرمن ملانیا ټرمپ دواړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی و. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمېره 3,30,000 ته نږدې شوی. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 2,09,000 خلک مړه شوي دي. د ارمینیا او آذربایجان د پوځ ترمنځ د نګورنو کراباغ په سر شروع شوې جګړه هم هغسې روانه ده او د ارمینیایي نسل دغه سیمه کې جګړې زور نیولې دي. د آذربایجان صدر الهام علیوف د خلی په شپه وخت ویلي پوځ یې د مداګیز په مهم کلی باندې خپل اجنډا پورته کړی او دا چې نږدې یو شمېر نور کلی هم نیولې دي. اخوا د ارمینیا دفاع وزارت ویلي د کراباغ بیلتون غوښتونکو عسکرو د آذربایجان د پوځ یوې لوی حملې مخه نیولې. د ارمینیا دفاع وزارت ویاند ویلي پوځ یې د آذربایجان درې جهازونه راغورځولې دي، خو د آذربایجان د دفاع وزارت دغه دابې رد کړې دي او ویلي چې د ارمینیا لخوا په عامو خلکو او د دوی په ودانیو ډزې شوې دي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په زوره د بې درکه تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې نور 34 کسان بې درکه شوي دي، چې ورسره په ملک کې د بې درکه شوو تنانو مجموعي شمېره د 6,000 نه زیاته شوې ده. کمیشن تر مخه 4,000 نه زیات کسان واپس خپل کورونو ته راغلي دي او د 2,500 بې درکه کسانو په کیسونو باندې کار روان دی. د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خوانی مشره او اغړې زهرا یوسف وای د کمیشن لوی مسله دا ده چې کم بې درکه تنان واپس راشي نو د هغوی مقدمه بندي کړي او دا کوشش نه کوي چې دغه تنان چا او ولې پورته کړي وو. په پاکستان کې د بلوچستان او د پښتنو د حقوقو مبارزین تور لګی چې ریاستي ادارې د زرګونو پښمیره کې د خلکو په بې درکه کولو کې لاس لري، خو ریاستي ادارې دغه تورونه پر لپسې ردی. نور تفصیل د اسلام آباد نه دریو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د بې درکه تنانو د کمیشن په اعلامیه کې ویلي شوی چې کمیشن د اگست د 13 نیټه پورې 4,602 کیسونه سر ته رسولي او د ستمبر په میاشت کې نور 6,000 کیسونه فیصله کړي او له هغه وروسته د فیصله شو قضیو مجموعي شمېر 4,013 تر رسیدلې. کمیشن وايي په باقی پاتې 2,085 کیسونو باندې کار روان دی. ښکار دی چې د اکتوبر په 2 تاریخ د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د بې درکه شو تنانو د قضیې د اوریدنې په محل ویلی وو چې کله د چاسو غیب شي او ریاست دا وایي چې موږ څوک نه دی پورته کړی نو دا د شرم خبره ده. ښکار دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وړاندې ورځو کې د یو شخصي ټی وی چینل سره مرکه کې ویلی وو چې په پاکستان کې د صحافیانو د اغوا او په جبري توګه د هغوی په بې درکه کې د حکومت لاس نشته. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشره او غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوه توای حکومت د بې درکه تنانو د معلومو لپاره د جوړ کمیشن موده غزولې ده، خو دغه کمیشن په دې معاملې کې زیات کامیاب نه ښکاري.
واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیس کو بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے وہ غائب ہوئے.
هغه وایي دغه کمیشن سره د ټولو لوی مسله دا ده چې کم بې درکه تنان بیرته راشي نو کمیشن د هغوی کیسونه بند کړي. کمیشن بیا دا پوښتنه نه کوي چې دغه کسان څنګه غیب شوي وو او چا پورته کړی وو او دا خای چې په دې لړ کې د چا هم احتساب نه کیږي. اسلام آباد کې د لادرکه شو تنانو د قضیو پیروي کوونکی وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي که د لادرکه تنانو د معلومولو لپاره د جوړ کمیشن رپورټ ته وکتلی شي نو دغه کمیشن چې هر میاشت کم رپورټ جاری کوي نو په هغه کې ځینې کسان دغه کمیشن په جبر لادرکه ګرځوي او د هغه په قول د دې معنی دا ده چې دغه خلک ریاست غیب کړی دي.
تھی نہ صرف لوگوں کو برامد کرانا بلکہ اس کا تعین کرنا کہ اس کو لاپتہ کرنے میں کون سی ایجنسی ملوث.
حقوائی دبے درکشو تنانو دا کمیشن زیمواری نہ صرف دغا خلق برامد کول دی بلکہ دا تعین ہم کول دی چی دا خلقو پا جبر لا درک کولو کی دا حیوات کما ایجنسی ککل دا او کمیشن دا دغا خلقو پا گتا کولو کی ناکام شوی دی. پا پاکستان کی دا بشری حقونو فعالین دا یوی گدی مدی راہ سے دا خلقو پا جبر دا لا درک کولو تور دا حیوات پا خفیہ ادارو پورے کوي. خو د هیواد پوځي ادارې دغه تورونه وار په وار ردوي. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت انټرنیشنل کمیشن آف جیورست ویلي وو چې پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه شوو تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن د لادرکه شوو تنانو په پیښو کې د ککړ عناصرو په معلومولو او په خپلو احکاماتو باندې عمل درآمد باوري کولو کې ناکام شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
بلوچستان په چمن کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا ویل شوې دي چې د خلکو د مشکلاتو په نظر کې د ساتلو سره به د کوټې او چمن لوی لار چې دوی د احتجاج په توګه بند کړې وه پرانیزي. دغه لار د عوامي نېشنل پارټۍ د یو غړي اسد خان اچکزي درامندلو لپاره د احتجاج په توګه بند کړې شوې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر اصغر خان اچکزي نن ویل دي چې دوی به خپل ناسته وسته ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته کوي او د اسد خان اچکزي د مندلو پورې به خپل احتجاج جاري ساتي. دوی په 12 اکتوبر باندې د آل پارټیز کانفرنس راغوښتلو وینا هم کړې ده. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اچکزي د لادرکه کېدو په ضد احتجاجونو سلسله نوې بڼه واخیسته. په دغه احتجاج کې شامل ګوندونو، تاجرانو، سازمانونو او د چمن چمبر اف کامرس ګډ غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د کوټې چمن لوی لارې د تیرو 15 ورځو راهیسې بند کړې ده، خلاصوبې او د چمن انتظامی چارواکو د ودانیو مخ ته پرلت کښېنو. دغه غونډه د پریکړو په حق له د عوامي نېشنل پارټۍ ایالتي صدر اصغر خان اڅکزي د په چمن کې د سیاسي ګوندونو او د تاجر سازمانونو سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې اسد خان اڅکزي د د تر زوی دی لادرک کول یوازې د دوی کورنۍ په نقشه کول دي. د د پلار شي جلانی خان اڅکزي د د ورور اسکر خان وجل د د بل د تر زوی رسالدار میجر لویز نصیب الله اڅکزي په بمې برید کې په نقشه کول او اوس اسد خان اغوا کول داسې پیښې دي چې ټول د خاندان سره تعلق لري. خو د مطبوعاتي کانفرنس پس ویډیو وی سره په ځانګړي مرکه د عوامي نېشنل ګوند ایلتي مشر او ممبر ایلتي اسمبلی اصغر خان اڅکزي نور زیاته ک
د خلکو تکلیف معاشي ضرورتونه په نظر کې د شوولو په خاطر مرننده پیسلاو ک چې پروژه جديد اب مرنن خلاصو او سره به مر بل سبا په چمن شار کې لوی احتجاجي غونډه په دغه ایریا کې چې چیرې زموږ افیشل افیسز دي په دې ایریا کې بکیږي او دا به بیا د درنی شکل اختیاروي. در هغه ساته پوری چې بل هر لای عمل په دغه اتحاد کې شامل جماعتونو غوندونو په ګډه کوي پر 12 تاریخ زموږ دا کوشش دي چې موږ په کوټه کې د ټولو سیاسي جماعتو یو آل پارټیز ناستو کوو. دغه احتجاج نن د چمن پر ساته دی، د ټولو صوبې پر ساته باندې وښتکو.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي ترجمان اسد خان اڅکزي د تیر میاشتې پر 25 تاریخ باندې د کوټ سر نږدې په هغه مال له درکه سو چې د چمن څخه د کوټې ته روان وو. چې د ورور امجد خان وکیل د کوټې په پولیس تانه کې د د اغوا دوسیه درج کړې ده. چې دا وخت په لټنې ترګري په ضد کار کوونکي پولیس اداره سی ټی ډی کوي. خو د چمن لیویز انتظامی افسر زکا اولاد درانی درې ورځې مخکې وی ډیو ته ویلی وو چې زلکی لابلا پر ساته باندې هم لیویز پولیس او سارګری ادارې په ګډه دغه کیس په لټنې کوي. خو تر اوسه د اسد خان په حق له معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی د ریاستي ادارو وړي دي او که غیر ریاستي ادارو اغوا کړی دي چې کورنیان یې د دې وجه سخت اندېښمن دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د شماریاتو اداره وایي چې په تیر یو کال کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 9.4% ته رسیدلې ده او په کلیوالو سیمو کې د خارونو په مقابله کې د ګرانۍ نوره هم زیاته ده. یو بل سروې وایي چې پاکستان کې په هرو شلو تنانو کې یوازې یو تندا ګڼي چې د ملک معیشت په سم اړخ روان دی. حکومت مخالفه ګوندونه د دې ګرانۍ او د خراب معاشي حالاتو ذمواري د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچي. اوایي چې د موجوده حکومت کار یوازې د مخالفه ګوندونو پر ضد انتقامي کاروایی کول دي او د ولس په مسلو باندې د کابینې په غونډو کې هیڅ خبرې نه کیږي. د ریوه خبریال اورنګزیب خان په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکوي.
د شماریاتو ادارې تر مخه یوازې په تیر یو میاشت کې پاکستان کې د ګرانۍ شرح 1.15% زیاته شوې ده او کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د خاريونه زیاته ده ځکه چې کلیوال سیمو کې خوراکي شیان زیات ګران شوې دي. په کلیوال سیمو کې د ګرانۍ د 10.15% نه 15.8% او خاريو کې 12.4% ته رسیدلې ده. اداره وایي چې په یو کال کې د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. یو کال کې د آلوګانو نرخ کې 2.2%، د ټماټرو په نرخ کې 15.9%، مسالو په نرخ کې 20.9%، د لوبیا 20.3%، د دالونو 1.5%، د سبزیانو 14%، د غوښې 12%، د برېښنا په نرخونو کې 1.8%، د خوراکي تیلو په نرخ کې 1.1%، او د پیو په قیمت کې 1% اضافه شوې ده. د مسلم لیگ بیان دی مریم اورنگزیب په یو خبری کانفرنس کې د ګرانۍ ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګرځولې دي او ویلي دي چې د حکومت یوازې کار مخالف ګوندونو نه انتقام اغستل دي او عوامي مسلې سدي او د دې په سهل وی تیر دو کالو کې چرته هم د کابینې غونډو کې په دې خبره نه ده شوې. د مسلم لیگ یو بل مشر حسن اقبال وایي چې موجوده حکومت په مخالفو ګوندونو مشرانو تور لګوي چې اغلای کړي ده، خو چې اوس پاکستان تحریک انصاف حکومت ځان یو ایماندار حکومت ګرځوي ولې دلته د ګرانۍ زیاته شوه؟
چور وو ہے جو عوام کو غریب کرتا ہے، دیانتدار وو ہے جو عوام کو امیر کرتا ہے.
حسن اقبال وایي حکومت غلوي په کوم کې چې اولس غریب شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند کمر زمان کایرا وای چې مرکزی وزیر اسد عمر د حکومت جوړېدو پس ویلی وو چې ولس نبا چغی وزي.
مہنگائی مٹانے کے نارے مار کے آنے والے آج پاکستان کو مہنگائی کی چکی میں اس طرح پیسا ہے.
دوی وای کوم ګوند گرانی ختمولو خبر با کوله حکومت کې اوس گرانی دوم زیاده شوې ده چې خلک چغی وای او تر کومه د صحیح او بغیر د چا مداخلت انتخاباتو لزریه بل حکومت نوی جوړ شوی خلک هم دغه شان چغی وخی. تیر ورځ اسد عمر یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت داوه کړې و کچر اپوزیشن د خپل ذاتی ګټو پرځای د اولس مسلو حل لپاره وایوځي شوی وو نو حکومت به هم ورسره ولاړ وو. د سړنې یا ریسرچ یو کمپنی آی پی ایس او لخوا شوی یو سروې تر مخه د پاکستان اکثریت هم په معیشت خوشاله نه دی او هر شلو کې یوازې یو تن د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د مضبوط معیشت خبره کوي او هر پنځو کې څلورو تنانو د معیشت د نور خرابېدو خبره کړې ده. د غشن د سروې تر مخه په ګرانې هم د اولس اکثریت اندېښنې لري.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو لخوا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا د پی ڈی ایم د لاندې په 11 اکتوبر باندې د بلوچستان په کوټه ښار کې د احتجاج اعلان ته د صوبې حکومتي ویان لیاقت شهوانی وای چې مخالفه ګوندونه د ملک په نورو برخو کې یا په نورو صوبو کې احتجاجي لاریون کولو کې ناکام شوې دي او هلته د څه قسمه مرسته نه موندلو په صورت کې د بلوچستان انتخاب کړی دی. لیاقت شهوانی ویلي د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او مولانا فضل الرحمن د پنجاب سند او خیبر پختونخوا لمړی انتخاب ځکه نه دی کړی ولې چې په دغه صوبو کې ملاتړ نه دی موندلی. هغه زیاته کړه احتجاج کول په جمهوریت ملکې د هر چا حق دی، خو پکار ده چې د قانون په چوکاټ کې وشي. او مخالف غوندونه په بلوچستان کې د احتجاج د لارې د بلوچستان د پرمختګ مخه نیول غواړي. په دې موضوع باندې د مخالف غوندونو صدرېستې تفصیلی ریپورت په دډیو خبريال حمید سمسور تیار کړی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی د پی ډی ایم لوري لکوټي زخه د احتجاجي غورزنګ پر پیل کېدو باندې سخت نیوکې وکړي او ویل چې په نورو صوبو کې دولسي خلګوم لا تړ دوی نه لري. حمله دغه قبل دوی له دې سبب د کوټي انتخاب کړی دی.
جو پی ډی ایم ہے انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کوئٹہ میں اناؤنس کیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی جو بڑی مین جماعتیں ہیں پی ایم ایل این پنجاب میں اپنا پہلا جلسہ کر سکتا تھا.
پی ڈی ایم چې کومه لومړی غونډه په کوټه کې اعلان کړی ده، حالانکه د پی ډی ایم غټ ګوندونه مسلم لیگ نون په پنجاب کې خپل لومړی جلسه کولای سو، پیپلز ګوند په سند کې کولای سو. او دغه ډول مولانا فضل الرحمن چې موږ لپاره ډیر د قدر وړ دی په خپل صوبا کې هم کولای سو، یا خو چې د اپوزیشن کوم غټ ګوندونه دي هغه پر خپل پیاوړتو باندې یقین نه لري. شایي چې دوی میسوسوي چې ولسی خلک له دوی سره نه دی ملګری، خلق د دوی په غشتنه باندې جلسې ته نه وراځي.
پبلک ان کے پاس ان کے کال پہ شاید جلسے میں نہ آئے.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان د دغه پښتنې په جواب کې د پی ڈی ایم سناتور عثمان کاکړ وویل چې موږ لمړی غونډه په کوټه کې په دې سبب باندې یشیده چې دلته چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال زیولک په مارشلا کې دلته په کوټه کې پروم اکتوبر باندې د دوی د ګوند د شهیدانو ورځ ده. حمله دې سبب زخه دا د دوی غشتنه ولا چې د اپوزیشن نورو ګوندونو له دوی سره ومنله.
کو خدای کول د کوټي لومړی جلسې د دې حکومت د خاتمه ابتدا به د نوی الیکشن د سپا الیکشن سپای کې د فوج د انټیلیجنس ادارو لاس وهنه نه، په سیاست کې لاس وهنه نه، په پارلیمنت کې نه، د پارلیمنت والا دستي د آئین او د قانون حکمرانی او زموږ ټول سیویلین اتارټي بالا کول بیا فاټا کې کوم جبر روان دی د خاتمه.
د بی ان پی مرستيال مشر ساجد ترين ایډوکیټ پیوی چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د بلوچستان د خلکو ډیر مهم رول دی.
نو بلوچستان په تاریخي لحاظ باندې هغه ډیر لوی جمهوریت د بالي د لپاره په جمهور کې د خلکو د ولس د حقوق لپاره په دا تیرو اویا کلو کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د لیډرانو یو ډیر برخه ده چې نن هم په دې ملک کې د یو حقیقي جمهوریت لپاره د خلکو د حکمرانۍ لپاره دغه افستا چې دغه د کوټسا بلوچستان څخه کیږي د خوشحالي خبره ده.
حکومت وی چې دا ټول هغه سیاسي ګوندونه دي چې په 2013 کې ماته خوړلې ده، خلګو دوی ته ووټ نه دی ورکړی. اوس دوی د حکومت په ضد باندې خلګ را پاروي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان دا خبره هم وکړه چې احتجاج کول د هر چا جمهوریت حق دی، خو البته کڅوک د اساسي قانون زخه سرغړونه کوي نو بیا به دوی هرومرو د دې په ضد باندې ګام اخی. د پاکستان سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد احتجاجي غورزنګ اعلان کړی دی. اټکل کوي چې لومړی غونډه به د روانې میاشتې پر 16 باندې په کوټه کې کیدونکې ده. د پی ڈی ایم غړوی چې بیا به د حکومت په ضد دغه ډول غونډي په پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا کې هم تر سره کوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د الیکشن کمیشن د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې په تیر دوو کالو کې نږدې 1 کروڑ نوي ووټونه رجستر شوي دي. په کال 2013 کې 1.6 میلیونه رجسترډ ووټونه وو، خو اوس دغه شمیره 1.6 میلیونه ته رسیدلې ده. سیړونکي وایي په نوي رجسترډ ووټونو کې که څه هم د ښځو کچه په معمولي توګه زیاته شوې ده، خو پکار ده چې ښځې په جمهوري عمل کې پوره او د خپلې خوښې برخه واخلي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویاند سهیل احمد دیوتا ویلی په صبح کې په تواتر سره د ووټونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي. تفصیلی ریپورت به د ریبه خبريال ارشد مومند راکړي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی په پنجاب کې 3.3 کروڑ دریش پیته لاکه سړی 2 کروڑ اتن ویلاکه خزی 3.8 پیته اتیان خزیان په سین صوبه کې نږدې 1 کروڑ سلور دریش لاکه سړی 1 کروڑ 9000 خزی او 3.1 دریش نر خزیان په خیبر پختونخوا کې 1 کروڑ 10 لاکه سړی 3.15000 خزی او 3 دریش نر خزیان او په بلوچستان صوبه کې 20 لاکه 350000 سړي 10 لاکه 20000 خزي او یو اتیا د خواجه سراو ريجستره وټونه دي. د خبر پختونخوا صوبې اسمبلی په خواني غړي ډاکټر مهرتاج روغانی وای په ريجستره وټونو کې د خزو شمیر د وړاندې په نسبت تر څه حد ډېر شوی دی. خو د خزو په خپل خواخه د وټه چولو او جمهوري عمل کې په برخه اغېستو اهمیت باندې پوهاوی پکار دی. پاکستان کې د کال 2013 په ټاکنو کې د ريجستره ووټونو 55% سړو او 30% ښځو ووټونو اچولو کې برخه اخیستې و. په سند پنجاب او بلوچستان کې د ښځو او سړو ووټونو اچولو کې نږدې 80% پرقو، ولې خیبر پختونخوا کې د ښځو ووټ اچولو شرح د سړو نه 19% کمه وه. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وای دوی د ښځو ووټونو اچولو شرح زیاتوالي لپاره په ځینې کچ بیلابیل پروګرامونه لري.
موږ سره په ډیسټریکټ ووټر ایجوکیشن کمیټه جوړ شوې دي چې هغه د ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په نگرانۍ کې کار کوي او د هغه مین کار هم دا دی چې د زنانو خاص کر د هغه د رجستریشن او د هغه د ووټر اویرنس یا ایجوکیشن پاک لباندې خپل کردار ادا کړي.
سهیل احمد ول د الیکشن کمیشن تر څنګ سیاسي ګوندونو ته هم پکار دی چې د ښځو د ووټونو اچولو د عمل حوصله بزي وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. وښوې د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړې ده؟ دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي پارټو احتجاجي تحریک ورځ تر ورځ په تیزېدو ده. مخالفو سیاسي پارټو د خپل احتجاجي تحریک عملی تور په 6 اکتوبر کوټه کې د یوې جلسې نه د شروع کولو فیصله کړی ده. د پاکستان د مخالفو سیاسي پارټو په تحریک او د پاکستان په خټ کې دونکو سیاسي حالاتو په ملکی او غیر ملکی اخبارونو کې قسمه قسم رپورټونه تجزیه او مضمونونه خواري شوې دي. خپل د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان نن خپل اداریه کې په دې موضوع خو تفصیلی بحث کړی دی. د اداریه سرقت په سیاست کې د دشمنه راننوتل دان اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د سیاسي درجه حرارت پر زیاتېدو او د حکومت د مخالفو سیاسي پارټو سورلو کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف میدان ته دراوتو د علامونه معلومیږي چې د پاکستان سیاست یو بل سره د خکر اړمولو او د یو بل د گریوان نیوه حالت ته روان دی. د حکومت په مخالفینو کې د ټولو نه اهم مخالف سیاسي مشر د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر میانواز شریف تیره هفته کې په ویډیو لینک د مخالف سیاسي پارټو شریک اجلاس او ورپسې دوه ورځې د خپلې پارټۍ د مرکزی کور کمیټې اجلاسونو ته په لاندې باندې درو سختو تقریرونو کولو د خپل طرفه د حکومت خلاف د جنګ نوبت غولے دے میاں نواز شریف دستغ جبی پخپلو تقریرونو کی دا پاکستان پا سیاست کی دا پاکستان دا فوج پا مداخلت سخت ٹکونا کری دی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا میاں نواز شریف دا تقریرونو او پا دی کے پا حکومت او فوج دا لگیدنو الزامونو پا جواب کی پا میاں نواز شریف طور پوری کرے دے کہ میاں نواز شریف پا فوج دا اعتراضونو پا کولو دا ہندوستان زرے خی او یقیناً چی دا ہندوستان ایجنٹ تے د حکومت غری او د حکومت مخالفین دواړو په یو بل الزامونو لګولو له زور ورکړی دی او ډیر زر د ګرد پاکستان په لارو کوڅو کې هغه سیاسي درز غوبل جوړېدو واله دی چې فائدہ به نه حکومت ته وي او نه حزب اختلاف ته. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې میاں نواز شریف خپل تقریرونو کې ځینې اهم نقطې پورته کړې دي. په سیاست کې د مدو مدو راسي نیغ په نیغه یا د پردې د شانه د فوج د مداخلت خبره څه نوې خبره نه ده، دا د ملک هر کس ته معلومه ده او د دې دستاویزي ثبوتونه هم موجود دي. په دې لړ کې نوې خبره دا ده چې د فوج د دې عمل په باب نه د پاکستان یو سیاسي مشر اوس ښه په ډاګه او په اس کومي دا خبری شروع کړی دی. کېدای شي چې د میاں نواز شریف په دې مرحله د فوج د سیاسي کردار روښتولو د خبري خپل وجوهات هم وي، خو دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان په سیاست کې د فوج کردار د پاکستان سیاسي اډانه ډېره کمزوري او سسته پسته کړې ده او د سیاسي پارټو د سیاسي ودی او د سیاسي بلوغت د حصول ټولې لارې بندې کړې دي. ډان لیکي امید خدا کېدو چې د وخت سره سره به د پاکستان ناتوانه جمهوري ادارې طاقت ومومي او خود اعتمادۍ سره به په خپلو خپو ودرېږي، خو د فوج د کردار له سببه د خلکو د ووټ په ذریعه حاصل کړې سیاسي قوت دومره کمزورې کړې شو چې د ووټ په ذریعه د حاصل کړې طاقت او اختیار باوجود سیاسي پارټۍ د فوج پر رحم وکرم وي. اخبار لیکي چې د فوج خلاف د میاں نواز شریف د موقف به کېدای شي چې یوه ذاتي زاویه هم وي، خو دی چې د فوج او د پاکستان د سیاست د تعلق په حق له کومه خبره کوي په دې کې وزن شته او باید چې اهمیت ورله ورکړی شي. د میاں نواز شریف د اعتراضونو په جواب کې د حکومت لخوا د هغه د بدنامولو او په هغه د بې سروپا په الزامونو لګولو حکومت د جمهوریت خدمت نه کوي، خو اوس زمونږ سیاستدانانو له د خپلو غلطو نه عبرت حاصلول پکار دي او په دې ورله ځانونه پویول پکار دي چې یو بل ته غدار ویل او یو بل د هندوستان ایجنټان ګرځول د نظام اعتبار ته سخت نقصان او زیان تاوان رسوي، د سیاسي خبرو اترو اثر ختموي او د پارلیمان دننه او بهر د یو پایدار کارنده تعلق امکانات ختموي. پاکستان مسلم لیگ نواز گل او پاکستان پیپلز پارٹی د کال 1990 په موده کې په یو بل د داغونو لګورو سیاست کړی دی او د خپلو دې کچه حرکتونو انجام هم ورته ښه معلومه شوی دی، ځکه چې د لوبې په آخر کې دواړه فریق تش لاس پاتې شوي وو. تحریک انصاف که په دې لار کې خپل تګ بغیر د څه تکلیفه جاری ساتل غواړي نو بیا به د حالاتو او د واقعاتو نه زده کړه کوي. دا اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دي، تر څو چې مخالفه سیاسي پارټۍ د امن او امان حالات ګډوډۍ نه نو بیا خو د ملک په لارو کوڅو کې احتجاج د دوی آئینی او قانوني حق دی. که میاں نواز شریف په حقیقت کې عملي طور د قانون بالادستی ښودل غواړي نو بیا خو باید چې دی پاکستان ته راشي او د قانون مخامخ شي. دغه شان وزیر اعظم عمران خان باندې لازمه ده چې د مخالفو سیاسي پارټو خلاف د حکومتي طاقت د بې درېغه استعمال نه ډډه وکړي. دلته د ذهني پراګندۍ نه په هر حالت کې ځان ساتل پکار دي. ټولو فریقو له د خپلو ذاتي او سیاسي مفاداتو نه بالا سوچ پکار دی او دا خبره ورله یقیني کول پکار دي چې نظام په خطر کې پرینو وي. په دې مرحله کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې فوج دې رشت شي او سیاست ته دې نږدې هم ناراضي.
ډاکټرانو ویلي دي چې د صدر ډونالډ ټرمپ علاج سم روان دی او د ازمایشي دوا د یو خوراک وروستو نن د اتوار په ورځ به د دوا دویم خوراک ورکړي، خو زیاتوي چې صدر ټرمپ اوس هم د سار لاندې ساتلی کېږي او هر ورځې ټیسټونه کوي. بلخوا د کرونا وایرس له امله د اغېزمندو ملکونو په کچه هندوستان کې دا وخت وایرس په تیزۍ سره خورېږي او یورپي یونین هم په خپلو ملکونو کې د کرونا وایرس پیښې بیا د سره د سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره نوي ګامونه اعلان کړي دي. تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې اوریدلی شي.
ډاکټر شان کوندی 13 ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د کووېډ 19 د پته لګیدلو وروسته د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ صحت په سمېدو دی. د صدر ټرمپ د علاج لپاره د ډاکټرانو د ډلې لخوا تیر ورځ د صحت په اړه د مثبت خبرو وروسته ډاکټر کونلی د والټر ریډ نېشنل ملټري میډیکل سنټر مخې ته خبریالانو ته ویلي دي چې د خالد ورځ په سهار د صدر ټرمپ صحت ښه وو. د خالی په ورځ ناوخته ډاکټر کونلی صدر ټرمپ ته د ریمډیسیور د دوا د ډومبي خوراک ورکولو پخلی کړی وو او ویلي وو چې د صدر تبه نشته او ورته اکسیجن هم نه دی لګېدلی. که هر څه صدر ټرمپ اوس هم د خطرې نه دی راوتلی خو ډاکټران پر امید دي چې د صدر صحت په سمېدلو دی. ډاکټر کونلی زیاتوي چې صدر ټرمپ تبه نن د اتوار په ورځ د ریمډیسیور دوا دویم خوراک هم ورکوي او کلکه څارنه به یې کوي. د خالی پرز د وایټ هاوس چیف اف سټاف مارک میډو د صدر د ټیسټونو وروسته تشویش څرګند کړی وو او ویلي وو چې راتلونکي اته سلويخ ساعته د صدر د صحت حواله سره نازک دي او دا چې د صدر صحت واپس سمیدلو ته نه دی راغلی. ډاکټر کونلی دا نه د ښکاره کړی چې صدر ټرمپ تر څو ورځو پورې په هسپتال کې موجود وي. ډاکټرانو د صدر د صحت د هلو ځلو په اړه نور معلومات خبریالانو سره نه دي شریک کړی. ډاکټرانو ویلي دي چې د وایرس له امله د ناروغ شوي تن د صحت لپاره اومه او لسمه ورځ ډیره اهم وي او ډاکټران د صدر د صحت کلکه څارنه کوي. د سلور اویا کلن صدر ډونلډ ټرمپ او د میرمن میلینیا ټرمپ د تیر زیارت په ورځ د کووډ 19 ټیسټونه مثبت راغلي وو او بیا دواړه د وایټ هاوس نه د هلیکاپټر په لار میریلند کې د والټر ریډ پوزي هسپتال ته وړل شوي وو. د صدر ټرمپ ناروغي د نومبر په 3مه صدرتي انتخاباتو کې د مخالف جو بایدن د صدر ټرمپ او د میرمنې ته روغ صحت لپاره صدر ته پیغام ورلیکل دي. دغه سي انتخابي هلې ځلې هم ځنډول شوې دي خو د مرستيات صدارت لپاره کېدونکې کمپینونه جاري ساتل کیږي. جو بایدن زیاته کړې چې د صدر ټرمپ د کووډ 19 له امله ناروغ کېدل خای چې خلکو ته د دې وایرس په اړه څومره احتیاط کول پکار دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د اتوار د سهاري پوري په نړۍ کې د کووډ 19 له امله د غزمن کسانو شمار 3.5 کروڑ ته ورقابو شوی دی او د 10 لک نه زیات خلک د وایرس له امله تر اوسه مړه شوی دی. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د خالی پورت هندستان کې د کووډ 19 له امله د مړه شوی کسانو شمار د 1 لک نه سیوا شوی. د امریکا او برازیل وروسته هندستان کې د کورونا وایرس نه د ټولو نه زیات مرګونه شوی دی. د هندستان د صحت ماهران وای چې د آبادی پکې په نړۍ کې تر ټولو وړاندې هیواد هندستان راتلونکي میاشت د دیوالی میله لري او یره د چې د کووډ 19 په خلاف نورې سیوا شي. یورپی هیوادونو کې یو وار بیا د کورونا وایرس پیخو د سیوا کېدلو وروسته حکومتونو نوي قانونو اعلان کړی. برتانیا کې د خالی پورز د 2.5 زرو نه زیات پیخې رامخې ته شوي خو حکومت وای دا د ځنډ وروسته ځنی تکنیکی وجوهاتو په وجه زیات شمیره رامخې ته شوي. فرانس کې د خالی پورز شاوخوا 1.9 لک نوي پیخې رامخې ته شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د برتانیې او ایټلی نه پس یورپ کې فرانس هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس زیات پیخې لري.
د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټویټر @voa.jiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د آذربایجان او د آرمینین فوزونو ترمنز د خالی پورز هم سخته جګړه روانه و. د آذربایجان صدر الهان علیایف د خالی پورز ناوخته اعلان کړی دی چې فوزونه ځنی مهمه کلی په قبضه کې غستې دي. خو بیا د آرمینیا دفاع وزارت ویلی دی چې په کارباخ کې بیلتون غوښتونکو ډلو د آذربایجان غټي حمله ناکامه کړې دي. د آرمینیا او آذربایجان لخوا روانه هفته د امریکا، فرانس او روس لخوا د فوري دسبندې غوښتنې هم رد کړې شوې دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
د آذربایجان صدر الهام علیوف د خالی یشم به پښپا ناوخته ویلي عسکرو د ماده گیز په مهم کلی خپل بیرغ پورته کړي او دا چې نږدې یو شمیر نور کلی هم نیولې دي. خو د آرمینیا د دفاع وزارت بیا ویلي د کرباخ بلتون غوښتونکو عسکرو د آذربایجان د پوز ایویلوی حمله مخه نیولې. او ویان شوشان سټیفنین د جګړې حالت ته په اشاره کې ویلي په ټوله وړاندنې کرخه د آرمینیا عسکرو د آذربایجان درې الوتکې نسکوري کړې دي. د آذربایجان د دفاع وزارت دغه داوی رد کړی چې ګنې د دوی کومال وتکا وشتل شوی او زیاتای چې د ارمینیا لخوا په عام خلکو او د دوی په ودانه ډز شوی دی. تر اوسه آذربایجان د پوزي تاوان په اړه معلومات نه دي شریک کړي، که څه هم چارواکي وایي چې تر اوسه په جګړه کې 19 عام خلک وژل شوی او 55 جوبل شوی دی. د نګورنو کاراباغ د صدر ویان مهرام پوغیسیان د خالی په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي د دوی استخبارات ښایي چې تر اوسه په جګړه کې د آذربایجان 3000 کسان وژل شوی دي، خو د دغه دعوی نور څه معلومات نه دي شریک کړي. د کاراباغ چارواکو دا هم ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د دوی 150 عسكر وژل شوی دي. د ارمینیا دفاع وزارت بیان آرټسرون اونیسیان 13 ورځ ناوخته ویلي چې د 13 یوې اونۍ راسي په روانه جګړه کې د آذربایجان 2300 عسكر وژل شوی، چې پکې 1400 ایوازې د جمعې په ورځ د سخت جګړې وروسته وژل شوی دي. خو راته داوه د نورو سرچینو نه د پخلي هیڅ لار نشته. نګورنو کاراباغ چارواکي داوه کوي چې آذری عسکرو په سرخار سټیفن کارت بیا راکټونه وشتل شروع کړی دي. یو اونۍ وړاندې دواړه خواوو د یو بل پر ضد جګړه کې ټینکونه او میزایل کارول شروع کړي وو. د آذربایجان صدر د دغې جګړې د ختمولو یوازینې لار د نګورنو کاراباغ نه د ارمینیا وتل ګڼي. د نګورنو کاراباغ چارواکو په نړیوال ټورن غږ کړی چې د دوی آزاد حیثیت یې ومني او دغه کار په سیمه کې د سولې پر ځای کولو یوازینې لار بلي. د ارمینیا او آذربایجان پوځونو روانه اونۍ په نګورنو کاراباغ کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا، فرانس او روس لخوا غوښتنې هم په ظاهره له پامه غورځولې. په دغه سیمه کې د کال 1990 د لسیزې را په دې خوا داسې سخته جګړه نه ده شوې. ارمینیایي نسله بلتون غوښتونکو د نګورنو کاراباغ سیمه په کال 1990 کې د یوې خونړۍ جګړې وروسته قبضه کړې ده. دغه سیمه پخوا د یوې خودمختاره سیمې په حیث د آذربایجان برخه وه. په دغه جګړه کې د اندازو تر مخه 10000 خلک وژل شوي وو. د دغه لانجې د حل لپاره پیل شوې خبرې بیا په کال 1990 کې د ارمینیا، آذربایجان او نګورنو کاراباغ ترمنځ د رزبندۍ د معاهدې وروسته ودرېدلې وې. د نګورنو کاراباغ جګړې د سولې لپاره د منسک ډلې لخوا پیل شوې هڅې په کال 2010 کې بند شوې. په منسک ډلې یا ګروپ کې امریکا، فرانس او روس شامل وو.
دا وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې که طالبان سوله وکړي طالبانو ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرۍ. اخوا د افغان صدر او د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان ته د سفر او د سولې پروسه پر اکلونکو اقداماتو بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات هم طالبانو او د افغان حکومت مذاکراتي پلاونه غوښتلې دي چې زر تر زره دي په خپلو کې یوې معاهدې ته ورسي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیو خبریال حکمل روان راکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې که طالبان سوله وکړي طالبان ته هم په حکومت کې د کار زمينه برابرېږي. ولسمشر غنی پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې په یاد ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي کچیرته د سولې خبرې په بریالیتوب پای ته ورسیږي نو طالبانو ته به هم په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي. ولسمشر وویل
طالبانو ته ما یو پیغام، آیا تاسو فکر کړی چې سبا به څنګه د خواب کې او بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکارانم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول ای تاسو بورې مېرمنې ته څنګه ژوند ورسو؟ ای تاسو مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر؟ ای تاسو څنګه ګډون په ټولنې کې په اقتصاد کې په ټول اړخو د ژوند کې راو؟
ولسمشر غنی پر طالبانو غږ کړی چې د وژلو پر ځای پر یو مثبت قوت باندې کار وکړي. غنی زیاته کړی چې وخت دی چې په ګډه د افغانستان پر راتلونکي بحث وکړي. هغه وویل
موږ خو تاسو منلی چې یو منفي قوت دی، منفي دی نه، خو په زور دې وزلو باندې ځان مدرکی راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل راسه لاس راکی چې ټول افغانستان کې امنیت راو ټول افغانستان کې وده راو یعنی ما غوښتنه طالبان ته دا ده چې راسه د افغانستان په راتلونکي باندې وغږی
په ورته وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ار کې کتلې ار په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې ډاکټر عبدالله عبدالله جمهور رئیس اشرف غنی ته پاکستان ته د خپل وروستي سفر راپور ورکړ او د سولې پروسې پر راتلونکو اقداماتو یې بس او خبرې وشوې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو افغان دولت مذاکراتي پلاوی غوښتي چې ژر هوکړې ته ورسیږي خلیلزاد له پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي هڅې کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي هغه ویلي افغانستان کې دا فرصت برابر شوی چې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني او یو حل لارې ته ورسیږي ویل کېږي لا هم خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو افغان پلاوي له غړو سره خبرې روانې دي حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان
دا د وی او ای دی واف پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003 د پاکستان گلگت بلتستان کې به په 15 نومبر باندې انتخابات کیږي د گلگت بلتستان الیکشن کمشنر وای پوره حساب کوي چې دغه انتخابات شفاف او آزادی اخو د گلگت بلتستان نه د کابینې د پاره موقتی غړی عبدالجهان اډیوتا ویل دي چې د گلگت بلتستان انتخاباتو په موقع به دلته کې یوازې پولیس او د گلگت اسکاوټس د امن او امان ذمہواری سنبالي خو کچري ضرورت پیښ شو نو په حساسه پولینګ مرکزونو باندې به د حکومت لخوا فوز هم پرځای کېدای شي په گلگت بلتستان کې د سلی رشتو حلقو د پاره 550 امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي د دې خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ريپورت را لګللې ده
د ګلګت بلتستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه سیمو کې د قانون ساز اسمبلی ټاکنو لپاره تیاریاني تر سره شوې دي او د نومبر په 15 نیټه کې دونکو د ټاکنو کې به یوازې د نیمه پوزي او پولیس ځواکونو لاري د امنیت وزا ټینګا ساتل کیږي خو بلخوا د ګلګت بلتستان موقتی د تعلیم وزیر عبدالجهان وی او ای ډیو ته ویلي د دوی حکومت غواړي چې د ټاکنو کې کومه قسمه زیاتې ونه شي او هم دغه د پاره یو پلان هم ترتیب کړي عبدالجهان زیات کړه چې چرته هم د پوز پر ځای کولو ضرورت وي نو هغه زینو تبا حکومت پوز بلی په دې حقلا نو موړې زیات وي
کروانا یہ پولنگ افیسر پولنگ کے مختلف ریٹرننگ افیسر ہوتے ہیں پولنگ سپروائزر ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے اور عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے سیکورٹی اینڈ پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے
دیوائی تروسا پر سیما کی حالات مکمل پر قابو کی دی دا امنیت وزا دا ٹاکنو پر محل ٹنگ ساتل دا حکومت ذمہ واری دا انتخابونو کمیشن به هم دا ذمہ واری وی چې ټاکنې سر تکړي خو بیا که چرته هم د ټاکنو په محل پوز پر ځای کولو ته اړتیا راغله نو حکومت به په هغه برخو کې پوز د امنیت په خاطر پر ځای کوي د ګلګت بلتستان په لسو ضلعو کې د سلی رشتو قانون ساز اسمبلی سوکو د لپاره انتخابونه ترسره کیږي او د انتخابي کمیشن د حتمی نوملړ تر مخه په دغه ټاکنو کې 1545 کاندیدان برخه اخلي خو د سیمې یو ځای خبريال ندیم خان تر مخه دا لومړی ځل دی چې په ګلګت بلتستان کې انتخابونو کې د مذهبي سیاسي ګوندونو په ځای داواري آزاد توګه برخه اخیستونکي زیات دي
په دې کې به دا و چې یاره مذهبي جماعتونو چې کوم دی هغه عمل دخل به کې ډېر زیات وو ځکه چې د جماعتونو نه به اعلانونه کېدا یا د جماعتونو به خلک لا ولته دلته حمایتونه حاصلول په کې مشه تاسو د ګلګت بلتستان په والا په د دې علاقه د سټیډیم څخه کلیک سپاتې شوې په دې علاقه نو مخکې خو په دې تر کې یو شی کم ښکاری په دې الیکشن کې دا دي چې آزاد امیدوار چې کوم دی هغه په دونه تعداد کې ودرېدلې دي او خلکو کې لږ د غزیا تاغه دي چې هغه مذهبي جماعتونو او هغه طرف ته لکه بس مخه نه ده او خلک پرجوش دي او خپل ستته باندې لکول کوشش کوي چې یاره صاحب شفاف انتخابات نشي او خلک چې کم دي هغه پایلې شین کې برخه مخلي
د ګلګت بلتستان د ټاکنو د پاره چې د دې وړاندې د اگست په میاشت کې نیټه ټاکل شوی و خو ورستو بیا د غنیټه د کرونا وبالوجي و ځنډول شو د ګلګت بلتستان موقتی حکومت تر مخه انتخابونه به په صفا سوترا چاپیرچل کې تر سره کولو د پاره هر قسمه ګامونه اخلي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ایبټ آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده موبایل فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
ګران اوریدونکو د ډیوا په خبري خبرونه کې اوس وخت شوه ده د پښتو د هنرمندانو ادیبانو لیکوالانو او د فنکارانو د ژوند ته د کتنې په اړه د یو ریپورت دغه ریپورت هر هفته د اتوار په ورځ تاسو د پاره د ډیوا همکار سردار علي ټکر سي تیاری نن هغه د پښتو ژبې د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصص تاسو د پاره راوړی ده راځي چې ورته پکښو
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په اړه خبرې کوم د دې شاعر نوم دی میا انزرګل فقیر پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د میا انزرګل په حواله باندې داسې لیکي میا انزرګل په زیارت کلی کې د کاکا سره په اولاد کې د کاجی خیلو میاګانو په یو درنه کورنۍ کې په کال 1200 هجری خوښه کې زیږیدلو د پښتون علاوه په فارسی کې هم شاعری کوله په پښتو کې فقیر تخلصو او په فارسی کې میاګل د خټکو ریاست تیری کې هم ډیر عمر تیر کړو د تیری نواب د دې عالم فاضل شاعر ډیر قدر کولو او دغه تیری کې میا انزرګل د زړو شاعرانو د کلام انتخاب یو کتاب په شکل کې کړو چې د کتاب نوم یې چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل په دې کې س د چمن بے نظر د شاعرانو ذکر او کلام دی او سی پکې نور اضافه کړی ده د دې انتخاب د یوې قلمي نسخې کتابت په کوهاټ خار کې محمد اسلم شاه په 1400 هجری کې کړی دی د 1400 مخونه لري او د پېښور یونیورسټي د پښتو اکیډمۍ په لایبرری کې په سلسلهوار نمبر قاف 1496 موجود ده د دې په سر کې د کاکا صاحب شجره د نسب هم درج کړی ده میا انزرګل د لاس لیکلي د خوشحال خان د فضلنامې قلمي نسخه هم پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده چې 215 مخونه لري میا صاحب په کال 1446 هجری کال خوشا کی وفات شویو او هم پا زیارت کا کسب کی خخ دے اولاد هم دلتوسی خپل یو عقیدت من میا بچا گولی پا مرگ لو یمرسی لکلی دا نو رازے چی دا کلام دا نمونے لگاو مرور چی می جانان خلق پرون لار اقل ہوش زما دزڑ لک مجنون لار چی تور کلو چشمان پا کجل باندے چی تور کلو چشمان پا کجل باندے لوٹ زما دزڑ بازار پا یو شب خون لار چی واغستے دا خیال جامے گلگنے
چی واغستی د خیال جامې گلگون په هغه سات زما صبر سکون لاړ او بی گنا بی گنا زورل کویر ته په هیګم بل سنشتا د غماز په لمسون لاړ او په ظاهر می صورت روغ زړه می غلبیل دی پظاہر میں صورت روغ زرم غلبیل دے د بنو غشی دے ہس پ مضمون لاڑ او د بلتون پ مرض پروت وی نہ رغی گی د بلتون پ مرض پروت وی نہ رغی گی ارمانی پ دا حکمت کے افلاطون لاڑ طبیبان میں ل علاج دس بردار شو طبیبان میں ل علاج دس بردار شو وستا پزر کے غش د بلتون لاڑ او روغ بنشے پدارو د طبیبانو روغ بنشے پدارو د طبیبانو کد یار وصل دنوی ستا جوندون لاڑ او د فقیر پزر چپے د بے خودے دی د فقیر پزل چپی د بے خودی بی خون استا پغاڑا وینم سرنگون لار خو گوریدن کو پراتلن کی پروگرام کی بدیو بل نوی شاعر سرستا سو پا خدمت کے زیرگم اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے پلوے لام سپارم او خجون در تغوارم
وړاندیکا وس یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د ډیری مدینه د سویلین ورختی د ایشیا د ملکونو په انجمن آسیان کې شامل ملکونو سره خواږه تعلقات را روان دي د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د امریکای او د آسیان د تنظیم د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په ویډیو لینک د تقلیل کولو په موقع ویل دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې د مستقبل په باب لا د امریکای او د آسیان د ملکونو سوچ یو شان دی امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې د آسیان اهمیت د زړه نه تسلیمي او په آسیان تنظیم کې د شاملو ملکونو د سوکالۍ د زړه د خلاصا مرسته کوي خاغلی پومپیو زیاته کړه چې موږ د کورونا وایرس د مقابلې لپاره ګردي دنیا ته د شلو ارب ډالرو نه زیات امدادي رقم وشته دی په دې کې 9 اتیا میلیون ډالر صرف د آسیان تنظیم ملکونو ته وشته شوی دی موږ انډونیشیا ته 850 وینټیلیټرز ورکړي دي او نور 150 به ډیر زر ورکو دین علاوه موږ فلپاین سره هم لوس کړي دي چې 100 وینټیلیټرز به ورکو د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د آسیان تنظیم ملکونو سره د دوی د خود اختیار حیثیت د مضبوطولو او په دغو ملکونو کې د ترقۍ کېدو لپاره د یو شمیر نوو منصوبو اعلان هم کړی دی خاغلی پومپیو ویلي دي چې د ټولو نړو بې خمون د آسیان او امریکای په نوم د کال 2021 نه تر کال 2025 پورې په یو عملي منصوبه د عمل کولو فیصله کړې ده د دې عملی منصوبې تر مخه به موږ د هند بحر الکاهل په باب لا د آسیان ملکونو د سوچ مطابق د مستقبل د کارونو فیصلې کوو موږ د نیکانګ سیمې 5 ملکونو سره د خپلې ملګرتیا فراخولو لپاره د امریکای او د میکانګ په ملګرتیا لاس پورې کړی دی ځکه چې نیکانګ سیمه د آسیان ملکونو د سوکالۍ او د اتحاد لپاره ډیر زیات اهمیت لري موږ په دې هم فخر کوو چې د انساني ترقۍ لپاره د امریکای آسیان او د قیادت په باب له بیان مو وړاندې تک کړی دی او د نوو منصوبو تیارولو او شروع کولو په ذریعه د دې بیان مرسته کوو د امریکای د حکومت اراده ده چې د قیادتونو د راپورته کولو لپاره د سویلي مرختی د ایشیا نوی جوړی اکیډمۍ له با 15 ملیون ډالر امداد ورکړي دین علاوه با ویتنام کی د فول برایت د نامی یونیورسيټي سره هم مالی امداد کوي دا رقم د هغو 14 میلیونو ډالرو نه علاوه دی چې د امریکای او د آسیان د خایسته او خارونو خپلو کې د ملګرتیا د پروګرام لاندې ورکړی شوی دی چې دا شان د خارونو کې د اوسیدونکو خلکو جون په خکړی شي او اخیری دا چې امریکای د آسیان د تنظیم ملکونو سره د کورونا وایرس د موجوده عالمی وبا په مخنیوي کې د لاس امداد کولو د فارغ دغو ملکونو ته نوی وسیلی اوخی دي چې په راتلونکو وختونو کې به هم د دغو ملکونو د پاره مددګاري ثابتېږي
د آسیان تنظیم د ملکونو د اولسي صحت د هنګامي رابطې نظام ته د امریکې د خارجه چارو د محکمې له طرفه $500,000 په دې غرض ورکول کېږي چې دغه ملکونه دي د اولسي صحت د فوري نوعیت د مسلو او اړولو خپل وسطان زیات کړي او د بلې سوبا چټک تابع کولی شي. موږ مستقبل کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د صحت یو نوی نتورک قائم کړی دی. د امریکې د صحت او د انساني خدمتونو محکمه د آسیان د ملکونو د صحت مت سره خپل تعلق نور زیات مضبوطول غواړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.